سلامونه وخت مو په خیر. وخت افغانستان کې د محکم شپږ بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ما مو کوي د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداري پر طریقه د انتقاد لامل نیولې دي. د دغه دوه دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانع ته د سه شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوې غونډه کې د طالبانو پر مشر هیبت الله اخوندزاده نیوکې وکړې چې واقع په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې ویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په شمول د طالبانو دولس سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه رئیس چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلې واکمن شول په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی دی. خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغه په شاوخوا ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستې په کندهار کې جوړې کړي او د طالبانو د حکومت ډیری فرمانونه هم له همدې ځایه صادر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پریکړې استثنا کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه سند یې لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او په کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتي بشري مرستې لکه اړین درمل، روغتیايي خدمات، خواړه، سرپناه او نور معیشتي ملاتړ لږ تر لږه وقتاً پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا دي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ د افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیزې کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لوري د مرستو تر بندېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلې دي. نظری دا خبره د سه شنبه په ورځ له یو شمېر افغان رسنیو سره شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې ډیری دغه موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې مبارزې او د روغتیايي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ یوازې څو ساعته وروسته له دې چې واک ته ورسید د خپل ادارې له لورې د بهرنیو مرستو د ځنډ پریکړه اعلان کړه. ویل چې باید دا مرستې له سره وکتل شي څو معلومه شي چې آیا د لومړۍ امریکا پالیسۍ سره مطابقت لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تریزایی او علیشیر ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربس ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور یې دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي. ځینو سرچینو یاده پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده خو تر وسپه دی اړه پر رسمي ډول سند ویل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیمه خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه پر ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای چې کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکی د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو ته برخه واخلي نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې برخو کې خبرو کې برخه واخلي. زیلنسکی چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په دنده پاتې شي د پوتین د سرګندونو په خبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پوتین یو ځل بیا تایید کړه چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره به هر څه وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په راروانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته رابللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تاییده کړې ده. دا اعلان داسې مال کېږي چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیلو او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه وقفه واخلي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله به سبا د استرالیا د میلبورن په جانکشن اوال لوبغالي کې له بې پولی کرکټ لوبډله سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطنۍ وروسته د دې شل ورځې لوبې لپاره سره راټولېږي. په دې خبری مجله کې برا سره واوري چې د افغانستان اړوند ډیر راپورونه راغلي دي او نور شان هم ست در سره اوسي. وړاندې په مجله کې به د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته دي، خو په سر کې د افغانستان اړوند یو راپور ته ورسو. د نمخ کې چې راپور ته ورشو د خبرونې ویاندو یا زه فرشته صحاکم او په تخنیکی چارو کې هم را سره طاهر روخان همکاري کوي. وسورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته. د طالبانو د حکومت دوه هغه دینی عالمان نیولې دي چې تیر ورځې پر دوی انتقادونه کړي وو. د دینی عالمانو نمونه محمود حسن او عبدالقادر قانت دی چې د کورنۍ غړو او خپلوانو یې ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې د دغه عالمانو نیولې دي او بندیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه تر اوسه جواب کړی نه دی. په همدې اړه را سره سټوډیو کې زموږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. نور جزئیات به له فیروزه واورو. فیروزه جانې، به هم خبرونه ته ډیره خارغلی کپه دغه اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړي، مهرباني.
مننه. د دوو دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی البته دوی د طالبانو پر حکومت باندې د نقد او نیوکو له امله نیولې دي او بندیان کړي دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبه ماښام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمد حسن د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل راپور کې نو خپور سي، موږ سره خبرو کې وویل چې د ده ورور که څه هم پرون ماښام نیول شوی و او تر سهاره یې ټلیفون روښانه و، خدای وایي چې د دې لپاره چې یو بل مشر ورور یې د زړه تکلیف لري نو صرف دومره یې وکړولی سو چې خپلې کورنۍ ته احوال ورکړي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په ریاست کې بندي دی. دی وایي د طالبانو د حکومت یې غوښتنه وکړه چې زر تر زره د دغه دینی عالم آزاد کی. دغه ډول د بل دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت یو خپلوان هم چې د هم نه غوښتل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی کله چې د بند کېدو په اړه د طالبان د حکومت سره خبرې وکړلې د دوی د سرتیرو سره، دوی ورته ویلي دي دغه دینی عالم له یو بل دینی عالم چې دوی نوم نه یادوي وایي چې د استخباراتو په شپږم ریاست کې د کابل په شاشدرک سیمه کې بندیان دي او ورته ویلي دي چې د لدوی نه تحقیقات روان دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغو دینی عالمانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي چې دوی د څارنو لاندې دي او چې کله تحقیقات پای ته ورسیږي دوی به آزاد کړي. د یادونې ده چې دغو دینی عالمانو پرون سه شنبه د جنوري په 28مه په کابل کې د افغانستان د خلکو د سولې او یو بل منلو په نوم باندې وي غونډه کې د ویناو پر مهال د طالبانو د حکومت مشرانو لخوا د واک د انحصار خبره کړې وه. د غرض مولوي محمود حسن چې اوس د طالبانو په زندان کې د بند کېدو ادعا کوي، په یاد غونډه کې ویلي و چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د دوی 14 تنه چارواکي یوازې له کندهار ولایت دي چې په ټکو یې دا د قدرت انحصار دی. فرشته جانې، تر دې وړاندې هم تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي وو. دغه راز د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې د پوهنتون ځینې استادان چې په سیاسي بحثونو کې او په ټلویزیوني خپرونو کې دوی ګډون کوي وخت نا وخت یا هم په خپلو خواله رسنیو باندې پر طالبانو حکومت نیوکې چې کولې دوی بندیان کړي وو، چې له هغې ډلې د پوهنتون استاد مومن په نوم یو استاد و هغه نیولی و او له څو میاشتو وروسته له بنده آزاد شوی دی. بلې فرشته جانې،
ډېر زیاته مننه فیروزه جانې. کور ودان فیروزه عزیزی و چې د دینی عالمانو د نیولو په تړاو موږ سره جزئیات شریک کړل.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړی دی. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزواک ماشومانو شمیر له 3 میلیون لوړ شي. او چا په دې اړه په یو بیان کې په خوارزواکۍ تخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمر خوارزواک ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.15 میلیون ته لوړ شي. اوچا پرون سه‌شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواک ماشومان شمیر 3 میلیون وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځنی روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا آزادي رادیو ته وویل
زما زوی امزاد چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی او دا یو څو خوړاندې چې دغه اسهال شو او هغه وروسته بیا خوارزواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومان ته نو رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرعالم چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل
زما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی دی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې مونږ دغه ماشوم یوړو او دته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان نو اقیس کوي او آن د دوی دمړي نیلامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي په خاطر باید مایندې تر 2 کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قان، شاهمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېرې افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توانې نه لري.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
تاسو زموږ کله ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو د یوې کورنۍ لستنه وژلې دي. د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سه شنبې په شپه شوې ده. په وژل شوو کې یوه امیندواره مور هم شامله ده چې 3 ماشومان یې په نس وو. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژند وسلوالو د یوې کورنۍ لاس غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وزلی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د سه شنبې په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیژند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلي، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو 2 شکمن کسان نیولي او څیړنې یې ترې روانې کړي دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه کې د دې کورنۍ د لسو غړو وزل کېدو په ګډون 3 نور غړي ټپیان سوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
د کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلشنکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفرې زخمیان او لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلي او ورسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلي دي چې د کورنۍ جمله ډیر لس نفر پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو امیندوار مېرمن هم وزل شوی چې درې ګونی ماشومان یې په ناس و او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي یو شمېر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
درې غریب روندې یو په عرفا کې وو، دوه کسان یې په دوبۍ کې وو، خاو ته نه دي سپارل شوي. اوس پرا دولت شپې سخې ته دولت رسیدګي کړي دو دولت ټوله چې کوم ځای کې تیخه شوي دو دا سخای کنټرولون ته نیولې دو، هیڅوک نه شي کولی چې هغې ځای ته ویر شي. خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو کې انتقال کړي دي مرکز ته، اوس د اوس یې راوړل.
که څه هم په خواله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولې خبر پانه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کېدو خبره کړې ده. خبر پانه کې د دې وزنو لامل شخصي دښمنۍ بلل سوې ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په درېمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږکال جنایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت ویان عبدالمتین قنی تیر کال ویلي و چې یوازې د 1402 سیګدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 11000 زیات کسان نیولي دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو د خبرونه په پایل کې د افغانستان اړوند یو راپور واورید چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا دوه دینی عالمان نیول شوي دي. په همدغه تړاو خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی ویاند مولوي رحمت الله اندړ میلمه دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې وخت مو راکړ. کدا راته وایي چې د دینی عالمانو نیول په افغانستان کې په وسینی وضعیت کې په څه معنا دغه هم په داسې حال کې چې دوی د طالبانو د رهبر او یا هم د دوی د حکومت د پالیسۍ خلاف خبرې کړې دي؟
لومړی تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته. د طالبانو په اړه باندې خو د انتقاد ژبه یوازې دا نه ده چې علما د دوی په اولاد باندې انتقاد وکړي، نو دوی یې نیسي. هر څوک، هر فرد که په طالبانو باندې انتقاد وکړي، طالبان یې نیسي او طالبان یې بندي کوي، شکنجه کوي، حتی ځینې منتقدین یې وژلي دي. او دا بخي له لومړۍ ورځې نه راپایل دی. د علماو انتقاد بیا په دوی باندې تر نورو لږ تیز تاثیر کوي یا اغیز زیاتې پام دی. خاطر باندې هم دوی علماو ته ډیر وخت نه ورکوي. دغه دوه کسان علما یې هم له مطبوعاتي کانفرنس نه وروسته متصل نیولې دي. تاسو به د طالبانو دی یو وزیر ملانی دا محمد اخوند خبره اوریدلې وي، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی. هغه وویل چې طالبانو په خلاف باندې که څوک په ژبه باندې او یا په قلم باندې هم اعتراض وکړي یا انتقاد وکړي، هغه واجب القتل دی او باغی ګڼل کیږي. نو طالبان خپل یو استبدادي رژیم دی. استبدادي رژیم په وړاندې باندې هر مخالف واغی دوی همدغه سي دغه ورسره کوي، خشونت ورسره کوي. دوی کوم له استبداد او له ټوپک له شپېلې نه ورپې خوا باندې کوم بل تعامل له دوی سره نه کوي.
اندر صاحب، څه فکر کوي طالبانو په دغه وروستیو کې دینی عالمانو پسې راخیسته ده؟ لکه مونږ څو موده مخکې راپورونه درلودل چې د شریعت او پوهنځي استادان دوی منفق کړي وو، او اوس دغه سي دینی عالمانو باندې داسې پیښې کیږي. دا به د خلکو ذهنیتونه د دین پر وړاندې او د دینی عالمانو پر وړاندې، یعنی دغه فاصله او واټن به د دین او د خلکو ترمنځ دوی څومره زیاته کړي؟
لومړی خو طالبان لکه د نورو سیاسي ډلو غوندی یوه ډله ده. داسې نه ده چې دوی د طالبانو په اړه باندې مخکې داسې فکر کېده چې طالبان ګواکې له مدرسو نه فارغ دي او دیني علما دي. اصلا طالب یوازې هغه څوک منی او له ځان سره ملګری کوي چې له دوی سره ملګری وو. نه طالب کوم دینی عالم ته احترام لري او نه کوم داسې عالم ته چې هغه که مخور ولی نه یې که هغه سپینګیری ولی نه یې خو چې له دوی سره نه دوی دغه علماو ته اصلا احترام نه لري. نو مخکې د طالبانو دا توقع غلطه وه او طالبان د علماو په وړاندې باندې ځکه له لومړۍ ورځې ډېر زیات درېږي. تاسو به لیدلي وي له مولوی صاحب ریحان نه رانیولې مولوی صاحب نیازی مولوی صاحب ریحان مولوی صاحب حقانی دغه د جمهوریت په جمهوریت کې ډېر برجسته علماو او طالبانو به په ډېر افتخار پسې وژل او دوی په دې خاطر وژل او په دې خاطر باندې د علما په وړاندې باندې دغه جګړه تیزه وه چې د علما خبره په ټولنه کې اغیزه لري او اثر لري. ځکه چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه ده په هغه کې د علما خبره اثر لري. په همدې بنیاد باندې د دوی له لومړۍ ورځې نه د علما په وړاندې باندې هغه دریز ډیر قاطع وو او ډیر توند وو او هیڅ وخت یې نه دی ورکړی. په سیمو کې هم وژلې دي. تاسو ته معلومه ده زه د غزنی ولایت یم او په غزنی ولایت کې طالبانو په ډیره ابتدا کې لومړی ځل چې یو دینی عالم شهید کو هغه مولوی صاحب عبدالباری وو. مولوی صاحب عبدالباری د غزنی ولایت استاد کل وو. هغه په ډیره په عادي څه خبره دی حاضرې په حاضره کې د مقبرې په سر باندې څه خبره کړې وه بس دغه خبرې په خاطر باندې شهید کو. نو طالبانو لومړی ورځ له علماو سره دښمنی کړې ده او په دې خاطر دښمنی کړې ده چې علما د طالبانو دغه دایې او دغه خبره چیلنج کولای شي او ننګولای شي او دوی ته هم د نورو افرادو په نسبت باندې هغه علما ستر ګواختي. ځکه چې دوی ځان دین ته منسوب ګڼي نو کله علما دي دوی خبره رد کین نو دي دا معنی چې ګواکې دوی په دین باندې نه دي روان. یا دوی
ډیر زیات مننه. کور ودان کور ودان د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند پخوانی ویاند مولوی رحمت الله اندر را سره خبرونه کیو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسام یو نړیواله موضوع د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې اترې رد کړې دي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. کغلی زیلنسکی بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې خبرو ته تختی. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې رات کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28 نه وخت د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلی ویلي زیلنسکی یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکی 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10 تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکی چې د اساسي قانون لمخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خان دی. زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویلي چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري، له پیاوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکی د جنوري په 10 د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړی مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکی د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکله ترلاسه کول رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
ورآخوا نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو له ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونمول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې 3 کلونو کې نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نن مانځل کیږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو په خبره په تیرو 3 کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دي ورکړل شوي. متقاعدین وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي او په ډېرې سختو شپو ورځو کې وخت تیروي. په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی. دا راپور به واورو، بیرته راګرځو.
امیر محمد وای شاوخوا 1.5 کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 3 کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي، او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لا نه لري.
زمږ حق حقوق تقریبا د 3 کلونو مخکې د حساب را روان ده. مخکې اکلن اکلن موږ ته څه نه و زمږ برخه را کولې. پس دغه د امارا د راتګ سره زمږ حق حقوق چل تر اوسه نه دی را کړی. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. یو خانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خانه سره ده، بل خانه چې وګورې دوا نشته. اوس هم زه مریض یم، خو دغه مشکلات نه دي. نو دا زمږ حق ده چې باید راکړي.
نور زیاتی په کابل او پروان کې د امیریت مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو ښوونځیو کې دندې ترسره کړي، اوس تقاعد شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم. اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4,000 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا 3 کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2013 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو 3 کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر عتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي، او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفری پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالیه وزارت پورې اړه لري. موږ د مالیه وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومله دی وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنې کړي چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 50 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاعد شوی کس مړ هم شي، حقوقي اولاد ته تر 18 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
مننه چې زمونږ راپورونه هم تر دې دمه را سره واورېدل. وړاندې په خپرونه کې زمونږ همکار ستار فروغ را سره دی، هغه به وړاندې نور خپرونه